د مازدیګر څلور بجې دي. د ازادۍ راډیو دې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې د ولسي جرګې د مشر د انتخاب پر سر د روانې لانجې له جزئیاتو مو خبرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې تمه د امریکایي چارواکي په روانه اونۍ کې په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي ځواک د پیاوړي کولو په اړه کانګرس ته معلومات ورکړي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربایم او د خبرونه د میر احمد سپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه هم لرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
پس سر کې د څو مهمو خبرونو سره چې د هلمند چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت په ګریش ولسوالۍ کې د بمبارۍ په نتیجه کې ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یونما وایي فساد لا هم په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګېدو پر وړاندې یو اساسي خنډ دی. او د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران ته نوی ګواښ کړی او ویلي دی چې یو جګړه به د ایران اسلامي جمهوریت رسمي پای وي. د خبرونو تفصیل. د هلمند چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت په ګریشک ولسوالۍ کې د بمبارۍ په نتیجه کې ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. دا پیښه د ګریشک ولسوالۍ په زمبولي سیمه کې سوی ده. د هلمند والي ویان عمر ځواک نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې پیښې د څرنګوالي په اړه تحقیقات پیل سوي دي.
په ډېره خواشینۍ سره یادونه کوو چې د ګریشک ولسوالۍ په زمبولي استقامت باندې اته نفره ملکي کسان ټپیان سوي دي په یوه پیښه کې، او درې تنه نور هم شهیدان سوي دي. هغوی روغتون ته را انتقال سوي دي. د دې پیښې په هکله باندې چې د معلومه سي چې د کوم لوري څخه رامنځته سوي ده او څه ډول پیښه ده، په دې هکله باندې فعلاً څېړنې روانې دي. تر څو مشخصه معلومه سي، انشاءالله بیا به ستاسو سره معلومات شریک سي.
تر دې وړاندې د ګریشک ولسوالۍ اوسېدونکي چې ټپیان د لشکرګاه ایمرجنسي روغتون ته انتقال کړي، ازادي راډیو ته ویلي چې تېره شپه یې کلي ته نږدې پر کورونو چاپې وهل سوي او بیا بمبار سوی دی. د دغو خلکو په وینا د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 تنه وژل سوي او 10 نور ټپیان دي، خو چارواکي د تلفاتو ارقام لږ ښيي. د کابل د اووم امنیتي سیمې اړوند دوغاباد کې پر یوې امنیتي پوستې په برید کې درې پولیس وژل سوي او درې نور ټپیان دي. د کابل د امنیت قمانداني د رسنیو مسؤل بصیر مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې دا برید تیر ماښام داسې مهال سوی چې د پوستې منصوبین په روژه ماتي او لمانځه بوخت ول. دی وی دا چې طالبان ول کنه تر اوسه معلومه نه ده، خو د راغلو راپورونو له مخې د برید کوونکو دوه تنه وژل سوي او دوه نور ټپیان دي. د شغل مجاهد په خبره افغان امنیتي ځواکونو د افغان امنیتي ځواکونو د دې پوستې په شاوخوا سیمو کې تلاشي او کشفي فعالیتونه ترسره کړي او سیمه تر امنیتي پوښښ لاندې ده. اوس لولو طالبانو د دې پیښې مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د ولسي جرګې د ریاست پر سر د یادې جرګې د غړو مخالفتونه نن درې ورځې ته غځېدلی دی. د ولسي جرګې د ریاست لپاره د پروان د خلکو استازي میر رحمان رحماني او د خوست د خلکو استازي کمال نصر اصولي د شنبې په ورځ سیالي وکړه. میر رحمان رحماني ګټونکی اعلان سو، خو کمال نصر اصولي او یوه ډله نورو وکیلانو اعتراض وکړ چې هغه له معیاره یوه رایه کمه وړې او باید انتخابات بل پړاو ته ولاړ سي. د لانجې د هواري لپاره د دواړو لور او منځګړو وکیلانو له ډلې یو کمیسیون جوړ سو چې هڅو یې نتیجه ورنه کړه. د ولسي جرګې ولسمه تقنیني دوره د سور پشپژمه د ولسمشر اشرف غني لخوا پرانستل سوه. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یونما وایي فساد لا هم په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګېدو پر وړاندې یو اساسي خنډ دی. د یونما په وینا فساد په افغانستان کې د قانون حاکمیت کمزوری کړی دی او لا ډیرو جرمونو ته لار هواره کړې ده. د یونما دفتر د فساد پر وړاندې په خپل دریم راپور کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تدمی چې یو موته له قبل لیکلی چې وایي د فساد پر وړاندې مبارزه لا هم په افغانستان کې د یو اساسي ضرورت په توګه پاتې ده. ښاغلی یو موته دغه راز ویلي، تر ټولو مهمه ده چې فساد د افغانستان د سولې لیدلوری ګواښي، هغه سولې چې باید د امانت او عدالت پر اساس ولاړه وي. زموږ غلا زده راډیو ری. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته یو نوی ګواښ کړی او ویلی دی چې یوه جګړه به د ایران اسلامي جمهوریت رسمي پای وي. د ولسمشر ترامپ نننی ګواښ داسې مهال سوی چې د امریکا عمده متحد سعودي عربستان خبرداری ورکړی چې چمتو دی په ټول قوت سره د تهران هغو اقداماتو ته ځواب ووایي چې ریاض یې پارونکي بولي. د واشنگټن او ریاض دا څرګندونې داسې مهال سوی چې د امریکا او ایران ترمنځ ترینګلتیا ډېره سوې ده او ورسره د دوی ترمنځ د پوځي جګړې په اړه اندېښنې راپورته سوي دي. واشنگټن په دې وروستیو کې په منځني ختیځ او فارس خلیج کې خپل پوځي حضور ډېر کړی دی او په سیمه کې د ایران د ګواښ خبره کوي، خو ایران دا تورونه ردوي او وایي چې دوی جګړه نه غواړي. د مې پر 19 په بغداد کې د امریکا سفارت ته څیرمه یو راکټ ولګېد چې زیان یې نه درلود. د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. او ولادیمیر زیلنسکی نن د اوکراین د نوي ولسمشر په توګه د لوړې پر ځای کېدو وروسته سمدستي د دغه هیواد د پارلمان د اتمې دورې د منحلېدو اعلان وکړ. ښاغلی زیلنسکی دغه ورځ د لوړې په مراسمو کې د یو شمېر لوړپوړو چارواکو د لرې کېدو غوښتنه هم وکړه. نوموړي د دغو چارواکو د لرې کېدو او د څو کلیدي لایحو د تصویبولو لپاره دوې میاشتې وخت وټاکه، هغه موده چې د اوکراین په اساسي قانون کې راغلې ده. نوی زه ستاسو څخه غواړم چې د اوکراین د امنیت ادارې مشر لوی ترنوال او دفاع وزیر له دندو ګوښه کړئ. دا ټول هغه څه نه دي چې تاسو یې کوئ، خو د کار د پای لپاره به کافي وي. تاسو باید په دوو میاشتو کې دا کار وکړئ. ولسمشر زلنسکی دغه ورځ د پارلمان د اتمې دورې د منحلېدو د خبرې ترڅنګ د بیړني پارلماني انتخاباتو دقیق وخت په اړه څه ونه ویل. پخوانی کمیډین یو 23 کلن زلنسکی تیره میاشت د پخوانی ولسمشر پیترو پروشینکو په وړاندې د ولسمشرۍ په دوهم ځل انتخاباتو کې ګټون کوي سو. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. وړاندې په خپرونه کې به واورئ چې د ولسي جرګې د رئیس د انتخاب پر سر لانجه لا هم روانه ده. په جرګه کې وروستي جریانات څه دي؟ په دې اړه به درته وایو. او په ولسي جرګه کې روانه لانجه به له حقوقي پلوه وڅېړو.
که چېرې موضوع غواړي چې بېده اوږده نه شي، زه فکر کوم چې خپله ولسي جرګه کې دومره کسان پاتې په دې پوهېږي چې پرېکړه د حاضرو غړو په اکثریت کېږي او دغه انتخاباتو ته دوی اعتبار ورنه کړي.
په نورو موضوعاتو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په خپل نوي راپور کې ویلي چې له اصلاحاتو سره سره فساد لا هم د افغانستان د سولې په لاره کې یو اساسي خنډ دی. د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې نړیوالو ځواکونو یو ځل بیا بمباري کړې، خو دا ځل یې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې.
بلد شپه په پورته کېدو وه چې دغه طالبان ټکان پر وکړل. په ټکان په حالت کې کوپار پر سروی باندې بمبار وکړ چې مؤمنان وو عجزیه په شهادت ورسول.
په سیمه ایزو مسایلو کې به واورئ چې ټاکل شوی امریکایي چارواکي د روانې اونۍ په پای کې په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي ځواک د پیاوړي کولو په اړه کانګرس ته معلومات ورکړي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې به د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ ځانګړي اونیز پروګرامونه واورئ. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو، دا د تاسو را بولم د دې خبرونې د لومړۍ موضوع اوریدو ته. په ولسي جرګه کې د رئیس د انتخاب پر سر لانجه نن د درېمې ورځې لپاره لا هم روانه وه. نن په جرګه کې د نارامیو په ترڅ کې د یو شمېر امنیتي کسانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی. همداراز ویل کېږي چې هغه کمیسیون لغوه شوی چې پرون د دې لانجې د حل لپاره موظف شوی و او د راپورونو له مخې یو نوی کمیسیون باندې هم موافقه شوې ده. په دې اړه نور جزئیات همدا شېبه له اکرام الله اکرام د ازادۍ راډیو له خبریال نه اورو چې د کابل سټوډیو په مستقیمه اړیکه را سره دی. اکرام صاحب،
ډېره مننه تکل صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، د ولسي جرګې د ریاست پر سر د ریاست د څوکۍ پر سر باندې د رامنځته شوې شخړې چې لا هم روانه ده، د ولسي جرګې غړو نن پریکړه کړې چې دغه شخړې د حل په هدف باندې یو وار بیا پلاوی ټاکلی دی. د ولسي جرګې مغړي چینی د ولسی جرګې په انګړ کې رسنیو ته ویلي چې د ولسی جرګې لغړو 15 نفری پلاوی ټاکل شوی تر څو د ولسی جرګې په آرشیف کې د شنبې د ورځې انتخابات وګوري او لاغنه وروسته بیا راشي په د جرګې په تالار کې خپل هغه موندنې یا خپلې څېړنې له وکیلانو سره شریکې کړي.
دغه د بد حرکت دی، دا مضر حرکت دی، د دې مخنیوي لپاره چې هغه اقدار ته وسپارل شي 15 پلاوی وټاکل شو چې هغه آرشیف وګوري، هغه زاړه آرشیفونه وګوري، آرشیف هم وګوري او غلط او باطل رای د ټول یو د بل څخه جدا کړي او تالار ته راشي او تالار ته خپل دغه ورکړي، راپور ورکړي او اصل حق حقدار ته ورسیږي.
تکل سب لکه څنګه چې تاسو ویل دغه لانجه د رواني اونۍ د شنبې په ورځ باندې وروسته لاغې پایل شو چې د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ لپاره د میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي ترمنځ انتخابات وشول. دغه انتخابات په جنجالي ډول باندې پایته ورسید. په انتخاباتو کې میر رحمان رحماني اصولي 30 او کمال ناصر اصولي 55 رای وګټلې. که څه هم د جرګې موقت رئیس د ښاغلي رحماني په حق کې پرې کړه وکړه او دای غټون کې اعلان ک خو خاغلی اصولي او زین نور وکیلانو اعتراض وکړه. د اعتراض لاهم جریان لري. دوی وویل چې یو سل درویش رای د ټولو 250 حاضر وکیلانو 50 جمع یو رای نه پوره کوي، نو باید د نورو کاندیدانو ترمنځ بل پړاو انتخابات تر اثر شي. د غنن چې کوم پلاوی ټاکل شوی دی، میرویس یاسینی شمیر 15 تنه خي، خو یو شمیر نور وکیلان به دغه پلاوی د غړو شمیر آن 20 تنه خي. د دغه جرګې غړي میر احمد افضلی رسنیو ته ویلي چې د پلاوی د غړو شمیر 20 تنه دی او په دې 20 تنو کې 10 تنه نوی ټاکل شوی دی او 10 هغه پخوانی غړي دي چې 13 ورس ټاکل شوی وو.
بالای ته موضوع کار بکنن، یک رای که از رحمانی صاحب است و او از طرف رئیس موقت مجلس رای باطل اعلان شده، در حالی که رای باطل نیست، آرشیف ببینن و باطلیت یا ابطال او رای بالایش تصمیم بگیرن. بحث دوم هم در مورد یزی است که در مورد نصاب است که یک تعداد از وکیل صاحبان نصاب 247 میگن و مطابق اصول وظایف داخلی 244 برگه رای دهی از صندوق ها بیرون شدن.
بل مسله تکل صاحب، نن په جرګه کې ځینې راپورونه دام موجود چې د وکیلانو په ټیل ماټیل کې 15 تنه امنیتي ساتونکي هم د ولسی جرګې ټپیان شوي وو. سهار د ولسی جرګې د تالار دروازه د وکیلانو پر مخ باندې تړل شوي وو او دوی نه پرې خودل کېدل تر څو د ولسی جرګې تالار ته نه وځي. دلیل دا په ګوته شوی چې تر څو د وکیلانو ترمنځ فزیکی شخړه رامنځته نشي. د نننی پلاوی د ټاکلو په اړه باندې د ولسی جرګې او بل غړي ګل رحمان همدرد وویل چې دغه ټاکل شوی پلاوی چې د پریکړې حق نه لري، یوازې به زی هغه آرشیف به ګوري، په آرشیف کې به د شنبې د ورځې انتخابات ګوري او خپل هغه موندنې او څېړنې به یوازې د جرګې له غړو سره په تالار کې شریکي او د هغې نه وروسته به د تالار غړي پریکړه کوي. د تازه د په پارلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردګ هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې وکیلان په خپلو کې دغه شخړې حل راوونه باسي، نو قانوني بنسټونه آماده دي چې په دې برخه کې منځګړیتوب وکړي. او تکل سه تاسو وړاندې ورته اشاره وکړه چې 13 ورځم دغه لانجې د حل لپاره یو 15 کسیز پلاوی ټاکل شوی او خو نن سهار د ولسی جرګې غړي نادر خان کټوازی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه پلاوی خبرو کومه نتیجه نه دا ورکړي او پلاوی هم لغوه شوی دی. نو اوس دغه 20 کسیز یا هم 15 کسیز پلاوی چې دوی په خبرو باندې اخته دي او د آرشیف په لیدلو باندې په څېړنه باندې اخته دي، دا چې فایل به سره وځي وروسته به له اوریدونکو سره شریکو. بلې تکل،
ډېره زیاته مننه اکرام صاحب. قدرمن اوریدونکو، په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام و چې په ولسی جرګه کې د روانې لانجې په اړه جزئیات راکول. په ولسی جرګه کې د جرګې د رئیس د انتخاب پر سر لانجه د رایو پر څرنګوالي ده چې رای په باطلې هغه درې رای چې باطلې حساب شي او که هغه د یوه کاندید په ګټه حساب شي، یعنی دا یوه حقوقي لانجه هلته رامنځته شوې ده. د همدې قضیه پر حقوقي اړخ نه شیبه مخکې د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن له رئیس اجمل هوډمن سره مرکه وکړه او د دې مسلې هغه حقوقي اړخونه او د دې لانجې د حل پر لارو چارو په اړه مې ترې وپوښتل. ښاغلی هوډمن د مرکې په پیل کې لومړی دې پوښتنې ته ځواب وویل چې د دې لانجې هغه اصلي جرړې او عوامل چیرته او په څه کې وو؟
د اساسي قانون مخې د ولسی جرګې د پریکړو برخه کې له هر څه مخکې نصاب مهم دی. نصاب د ټولو غړو په اکثریت سره بشپړیږي او کله چې پریکړه کېږي یوه پریکړه هغه وخت نیول سوې بلل کېږي یا مسؤلیت لري چې د حاضرو غړو اکثریت رایه واخلي. په دې اساس باندې د ولسي جرګې د مشرتابه لپاره چې کوم انتخابات وشول هلته د هغو ارقامو له مخې نه چې د ولسي جرګې موقت رئیس اعلان کړه دغه ارقامو له مخې نه د رایو د نصاب هغه کوم لازم حق چې د 50 جمعیه او اکثریت تکمیل کړي هیڅ کاندید په دې ونه پلانېده چې وشي کولی هغه رایه خپلې کړي. په دې اساس باندې ظاهرا د څه چې اعلان سره د ولسي جرګې د موقت رئیس لخوا نه په لومړیو شېبو کې دغه انتخابات هم به نتیجه پاتې شول. بس وروسته بیا پکې نور اختلافات راغله نور مسایل راغله هغه متاسفانه ډېر حقوقي زاویې نه وه.
بله هورمن صاحب د ولسی جرګې د کورنیو وظایف او اصول چې وګورئ په کې په یو ویایم ماده کې لیکلی دی چې د قانون د حکمونو لمخې د یوې موضوع تصویب د حاضرو غړو اکثریت پاساس کیږي. په یو بل ځای کې دا یادونه هم شوې چې د ورکړل شویو رایو اکثریت د رئیس په مسله کې کوم یو سید په جرګه کې د حاضرو غړو د رایو 50 جمعیاو او که دی ورکرل شویو رایو 50 جمعیاو
دو مخفل برداشت می دی قانون لمحه نمداده چه کل چه دی ولسی جرگی غرائی دی ولسی جرگی دی تعدار که منز که ناست دی او حرف او یا گوری اغا پا غنده که حاضر بدل کیگی او دی حضور دی اغا دی لازم و رایو حد چه دی اغا هم دی حاضر و غرو لمحه نمازه با کیگی نه د صندوق کې د ټول څو رایو بته حضور مهم دی. هر وکیل دا حق لري چې به هیڅ خاندي طرفداري ونه کړي او خپله رایه ممتنع توګه باندې وکاروي. نو ممکن دا درې کسانو په جرګه کې دوی حاضر وو
یعنی تاسو وایئ چې رایه نه ورکول هم د ممتنع رایې په حساب باندې شمیرل کیږي؟
بله دا هم د اعتراض یو ډول دی. یو څوک ځي د رایه پاڼه اخلي او په صندوق کې سپین اچوي یا مثلا خرابوي صندوق کې اچي چې نتیجه پرې مرتبه نه شي. ایا څوک معترض دی هغه وایي چې په دغسې وضعیت کې چې رایه خرڅېږي ځکه په خپلو کاندیدانو دغه د ولسي جرګې د ریاست کاندید او ډېرو وکیلانو او ډېرو رسنیو دغه مسله راپورته کړله چې رایه باندې پیسې هم ورکول شوي دي. په دغسې حالت کې ډېر لوی احتمال همدا دی چې دغه درې کسانو اعتراض په دې حد کې وچې هغوی اصلا په انتخاباتو کې برخه نه ده اخیستې هغوی حاضر وو هلته.
اوس ستاسو په نظر دا مسله څنګه حل کېدای شي؟
یو موضوع ډېر واضح ده. هغه دا ده چې اساسي قانون حکم کوي چې پریکړه د حاضر غړو په اکثریت باندې کېږي. د موجودو اسنادو له مخې نه حاضر غړي 240 کسان وو نو هیڅ کاندید ونه شو کولای چې د 240 رایو اکثریت وي. او دلته غواړم هغه موضوع بیا ده کوم ستاسو مخکې د داخلي وظایف د اصول ته اشاره وکړه. د اساسي قانون حکم ډېر واضح دی. د اساسي قانون حکم دا ده چې د حاضرو غړو اکثریت په دې اساس باندې چا هیڅ کاندید ونه شو کولای چې اکثریت رایه لاسته راوړي بنان په دې انتخابات باندې نتیجه جوړه نه شوله. که چېرې د هغه په تفسیر او د هغه په تطبیق کې کومه ستونزه وي کولای شي چې د قانون په تطبیق باندې د نظارت او د قانون د تفسیر ارګانونو نه معلومات واخیستل شي. او که چېرې موضوع غواړي چې بېده اوږده نه شي زه فکر کوم چې خپله ولسي جرګه کې هم دومره کسان شته چې په دې پوهېږي چې پریکړه د حاضرو غړو په اکثریت کېږي او دغه انتخابات ته ځي اعتبار ورنه کړي. بل الله مستقبل دی چې له سره اوسي ځکه دلته د ولسي جرګې آینده هم مطرح ده. ډېرو کسانو په دې انتخاباتو کې مخالفت وکړه. اوس دغه رئیس که چېرې را هم شي او بیا د ولسي جرګې د غونډو په اداره کولو په رهبرۍ کې به دا له ستونزو سره مخامخ وي. یعنې دغه د جرګې د مدیریت لپاره هم ښه نتیجه نه لري چې د اوسنی کسان نه یوې راسي رئیس.
د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن رئیس د حقوقي چارو کارپو اجمل هوډمن ول ازادي رادیو سره په خبرو کې
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو اوس هم په هلمند کې د ملکی وګړو د تلفاتو په اړه جزئیات درکو. د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د ملکی کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د دې ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي چې د خپلو کورنیو غړي یې ټپیان شوي دي، د لشکرګاه ایمرجنسي روغتون کې د ازادۍ راډیو له خبریال الیاس دایي سره خبرې کړي دي. د ولی ویاند عمر ځواک پیښه تاییدوي، خو دا چې د چا لخوا دا پیښه شوې ده او څنګه رامنځته شوې ده څه نه وایي. الیاس دایي له یو شمیر دغو اوسیدونکو سره خبرې هم کړي دي.
د لشکرګاه ښار د ایمرجنسي روغتون مخې ته یو شمیر کسان د خپلو کورنیو د ټپیانو د احوال د اخیستلو لپاره منتظر دي. یاد کسان چې د نارسراج ولسوالۍ د زنبولي څخه راغلي دي وایي تېره شپه افغان او بهرنیو ځواکونو د دوی کورونو ته چیرمه چاپه وهرېده او د عملیاتو په وروستیو شېبو کې پر ملکي کورونو هوایي بمبار کړی دی. د زنبولي اوسیدونکي وایي په وژل سو او ټپیانو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د پاخو عمر کسان هم شامل دي.
زما نوم جانان دی. چاپې پالات کې نو بارا خو وخت ډېر تېر شوی، لږ تېر شوی. بالا چاپه پورته کېدو وه چې دغه طالبان ټکان پر وکړل. په ټکان پالات کې د کوپارو پر سروی باندې بمبار وکړ چې مؤمنان وو، عاجزیه په شهادت ورسول. ټپیان هم لرو اوس. الان زموږ خپل کور ده، درې کس دوه کس شهیدان لرم او څلور زخمیان لرم.
نوم یې محمد ابراهیم دی. دغه سهار مال چې اوس نت ملي شي زما چت تاسو په کار سره پراته و بالا تیاری شپه مړه خطا کې په وترا کې مو سي پاشي را نه پسرا کې مو شي انا که خو بعد هغه خلکو وویل چې منادر کې ټاکي پر شي دا بمبار کنه ګل شپه را باندې ګرځي دا لمر ولا کې تلاغ لا وځي ګرځي دا ساره په دې تیاری ګرځي دا منګر دا کدي خو مو سترغ نه دی ولې چې شپه مو سم د موتي دا تیاری ګرځي دا منګر خیر درته د اخیری کې دا بمبار شو کې چا ول درا کې ټاکي پر و
تر اوسه لشکرګای ایمرجنسی روغتون ته لس ټپیان راوړل شوي دي چې د معلوماتو له مخې یوې ښځې پکې د ژورو ټپونو له امله د عملیاتو پر مهال صبر کړی دی. که څه هم چارواکي درې تنه ښیي، خو د سیمې خلک وایي پنځه نفر ملکي کسان چې ماشومان او ښځې پکې شامل دي په یاد پیښې کې وژل شوي دي. د دې روغتون یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل د دوشنبې د شپې د پیښو په ټپیانو کې ماشومان او ښځې ډېرې دي، خو روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ دی. دا یوازې د جنان او محمد ابراهیم کورنۍ نه دي چې تېره شپه د یوې چاپې پر مهال مرګ ژوبله لیدلې ده. د ایمرجنسي روغتون مخې ته یو بل ولاړ سپین ږیری محمد عیسی وایي وړمه شپه د نارسراج ولسوالۍ همدې سیمې ته څیرمه د کلی ګاز په نوم کلي کې د بهرنیو افغان ځواکونو د ورته چاپي او هوایي بمبار له امله د دوی د کورنۍ ځینې غړي چې د غنمو پلو او ریبلو بخت ول مړه او ژوبل شول.
وړمه شپه واجرې ده لشان مې لو کاوه چې لږ کوه سامان تیار بمبار باندې وکړي چې بمبار باندې وکړي پیدا کړل واجرې سامان ټک ټک ویشتل دوه نه وسلې د څلور ورځې شي ځان سول نور هم د څکور یو کور ته څلور نفر واجرې د نور شي ځان سول د بل کور سره
په دې وروستیو کې د هوایي بمبارۍ او جګړو ترڅنګ د سړک د غاړې د ماینونو له امله د ملکي کسانو په مرګ ژوبله کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د هلمند والی ویاند عمر ځواک تاییدوي چې د نارسراج په زنبولي کې یوه پیښه کې ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، خو معلومه نه ده چې څنګه او د چا لخوا رامنځته شوې ده.
په ډېره خوشحالۍ سره یادونه کوو چې د کرشک ولسوالۍ په زنبولي استقامت باندې اته نفره ملکي کسان ټپیان شوي دي په یوه پیښه کې، او درې تنه نور هم شهیدان شوي دي. هغوی روغتون ته را انتقال شوي دي. د دې اکله باندې فعلاً څېړنې روانې دي تر څو مشخصه معلومه سي. انشاءالله بیا به ستاسو سره معلومات شریک سي.
په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي د روژې په تیرو لسو ورځو کې 216 اتیا ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې له دې جملې 116 وژل شوي او 118 نور ټپیان شوي دي. محمد الیاستی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
د ازادۍ راډیو نه د راپورونو دوام ته پام وکړئ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په خپل نوي راپور کې وایي چې د پالیسۍ او قانون په برخو کې له اصلاحاتو سره سره لا هم فساد د افغانستان د سولې په لاره کې یو اساسي خنډ دی. په افغانستان کې د یوناما د دفتر استازي خبریالانو ته ویلي چې حکومت باید له فساد سره د مبارزې په برخه کې کوټلي ګامونه واخلي. د موضوع تفصیل له کابل د ازادۍ راډیو د خبریالې ناجیې ساپۍ په راپور کې.
که څه هم افغان حکومت له فساد سره د کلکې مبارزې هوډ کړی، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په خپل نوي راپور کې ویلي، فساد په حکومتي ادارو کې د خلکو باور له منځه وړی او د سولې پر وړاندې اساسي خنډ ګرځېدلی. په افغانستان کې د یونما دفتر استازی رومانا شواګر د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره پرله پسې هڅو او تمرکز ته اړتیا ده.
په رښتینې ډول د فساد پر وړاندې مبارزه د افغانستان لپاره یوه اساسي اړتیا ده. ملګري ملتونه له فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د پرمختګ هرکلی کوي، خو ټول افغان بنسټونه او د ټولنې هر برخه باید هڅې وکړي چې په افغانستان کې رښتینولي، روڼتیا او حساب ورکول پراخ شي.
د فساد پر وړاندې د مبارزې په اړه د یونما په دغه رپورټ کې سپارښتنه شوې چې فساد په دوامدار ډول په افغانستان کې د ژوند په ټولو اړخونو اغیز کړی، په حکومتي ادارو د خلکو باور له منځه وړی او دغه هیواد ته یې د سولې او هوساینې راوړلو پر وړاندې خنډ جوړ کړی. د یونما په دغه رپورټ کې هم دا شان ویل شوی، فساد د قانون حاکمیت کمزوری کوي او د لا زیاتو جرمونو لپاره لار هواروي. دا رپورټ ګڼې سپارښتنې وړاندې کوي او ښیي چې د فساد پر وړاندې په مبارزه کې د حکومت روانو هڅو تر اوسه د ډیرو افغانانو په ژوند اغیز نه دی کړی. په رپورټ کې یوه مهمه سپارښتنه د افغانستان لپاره د فساد په برخه کې د اوږدې مودې ستراتیژي رامنځته کول یاد شوی چې په اساسي د اصلاحاتو پخوانۍ هڅې او لاسته راوړنې دوام ومومي او له فساد سره د مبارزې لپاره د خلکو مخ پر زیاتېدونکې لیوالتیا پیاوړې شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې افغان حکومت ویلي چې په افغانستان کې د فساد پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز له جوړېدو تر دې دمه د لوړ رتبه دولتي مامورینو په ګډون 212 تنه په مجازات محکوم شوي. تر دې وړاندې د داوی ګروپ رئیس عبدالغفار داوی، د ترانسپورت وزارت دوه پخواني مرستیالان، د سرخی پله د زندان مسؤول، د یو شمیر امنیتي ارګانونو لوړ پوړي چارواکي او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخواني وزیر عبدالرزاق وحیدی د درنو جرمونو او اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز له لورې په سزا محکوم شوي. خو د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ وایي حکومت باید د هغو فاسدو کسانو پر ضد چې د لوړو سیاسي څوکیو له ملاتړ برخمن دي اقدام وکړي.
په یو بل موضوع کې واورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان د منځنۍ آسیا او د سیمې او نړۍ د ګډو همکاریو په غونډو کې له طالبانو سره د سولې د هڅو په ګډون پر ډیرو موضوعاتو کې ښه پرمختګ ترلاسه کړی. د بهرنیو چارو وزارت ویان خبریالانو ته ویلي په دې ناستو کې د جاپان په ګډون د منځنۍ آسیا د هیوادونو استازو موافقه وکړه چې د هر اړخیزو ګډو همکاریو د تصمیم عملي کولو ته یو جامع پروګرام جوړ کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د منځنۍ آسیا د هیوادونو او د سیمې او نړۍ د ګډو همکاریو په ناستو کې هوکړه شوې چې د افغانستان او طالبانو ترمنځ مذاکرات باید د افغان حکومت په ملکیت پر مخ یوړل شي او د تروریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې ته یو جامع او عملي پلان جوړ شي. په دغه ناستو کې چې د تیرې پنجشنبې او جمعې په ورځ د تاجکستان د دوشنبې په ښار کې جوړې شوې وې، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی پکې ګډون کړی و. د دغه وزارت ویان صبغت احمدی د دوشنبې په ورځ په دې اړه په کابل کې خبریالانو ته وویل
در نشست همکاری های منطقه‌ای و بین المللی در امر مبارزه با
سیمه ایز و نړیوالو همکاریو په ناسته کې د تروریزم او سازمان شو جرایم په بحثونو کې ټینګار وشو چې تروریزم د نور د خو بد په نامه تفکیک نشي او د یوې نوې سیمه ایز جامع کړنلارې په جوړولو سره دی د هر ډول تروریزم پر وړاندې ګډه مبارزه وشي.
مبارزه با تروریزم تاکید شوه.
خاغلی احمدی بوبل په دغه ناسته کې د جاپان استازي ژمنه وکړه چې په دغه ټولو مواردو کې به له افغانستان سره مرسته وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان دا هم وویل د منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ ناسته کې د سیمې د هیوادونو ترمنځ په ګډو اقتصادي همکاریو رغنده بحثونه ترسره ومنل شوه چې دغه همکاري د سیمې د هیوادونو له اقتصادي ودې، د سوداګرۍ د پراختیا او له سولې او ثبات سره مرسته کولی شي. د نوموړي په خبره په دغه دواړو ناستو کې ویل شوی چې له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې د افغان حکومت ګډون یو مهم اصل دی. خاغلی احمدی دا هم وویل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له تاجکستاني چارواکو سره دې هوکړه ته هم رسیدلی چې د تاجکستان له زندانونو نه دی افغان بندیان افغانستان ته ولېږدول شي.
آقای رحمان پذیروف که تا 80 تن از زندانیان
هم دو بیل خاغلی رحمان و منله چه اتیا افغان زندانیان ده افغانستان تا انتقال شی مونگ ده تاجکستان پا محابسو که یو سلو سلو رویا افغان بندیان لرو چه دوسیه بشپدی شی و پا پام که ده چه هواد تا ولیک ده ول شی
خال داده میشم
د بهرنوی چارو وزارت د مسؤلینو د معلوماتو لمخه په دغه ناستو کې د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنز د سولې د مذاکراتو کوربتوب ته چمتو ده. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د آزادی